بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو ده هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لامینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ادبار یک شنبه ورځ د 2024 لومړي هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا کوچني اختر د میاشتې لا دیار لسمې او د 2022 میلادي کال د مېلا 15 نیټه سره سمون خوی. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لمامل سره سم خبرونه اورل شي، بیا ارتای بس باندې خبرونه کې راپورټ هم نن لرو، ال دې برستا بیا یې سیاسي تبصره اورل شي، چې لا څلور او یا کل نو رستا د نکبت ورځې تر عنوان لاندې ده. ال دې برستا هم بیا ارتا په همدې موضوع، یعنی د بدبختې ورځې په ارتباط د هندارې تحلیلي پروګرام وړاندې کوو، چې پکې مونږ سره برخوال دي عبد حسین شاکری صاحب، مولانا مهدی غلام حیدری صاحب. د تلپاتی وګمې پروگرام هم لرو، بیا هم په پای کې د ورسپانو ته د کتنې پروگرام اوردل شي، چې په دې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ولنډ دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سمپا موکړه د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی رئیسی ویلی چې د شیا او سنی وحدت ستراتیجیکا موضوع ده. خاغلی باقری قنی وی چې د نظام ستراتیجیک سیاست د بایکاټ شندول دي. د افغانستان صرافانو کار بندیز وکړ، او د پاکستان په پیښور کې د شیانو په جماعت د حمله اصلي عامل هلاک شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د شیا او سنی وحدت ستراتیجی کا موضوع وبللا. خاغلی سید ابراهیم رئیسی نن د اهل سنت او عالمانو سره په کتنه کې د هیواد په تاریخ کې د اهل سنت او عالمانو او هموطنانو ځای مهم وباله، او ویل چې اهل سنت عالمانو او پوهان په خپل ټاټوبي کې ډېر خدمتونه کړي، او کلونه کې چې په اسلامي ایران کې شیا او سنی دی و بل په څنګ کې ژوند کوي. خاغلی رئیسی د دغه کتنې په دوام کې په مدیریتي څوکیو د اهل سنت او عالمانو د زیات استفادې لپاره د زنو عالمانو غوښتنې ته اشاره وکړه، او زیاته کړه له شایسته کسانو استفاده یوه مهمه او ضروري چاره ده، او حکومت لپاره معیار کارندوالی دی، او په هر ولایت کې لازمي ځواک په استفاده ټینګار لرم. د اسلام ایران لوس مشرم دارنګ ویل کا وخت تیر وخت کې د پولا میشتو سردی آید اغو تا ورکر شوی، او سردی بازارون افعال شوی وینو دا پولا میشتو سنی مشکلات پنبو. خاغلی رئیسی دا خپلو خبرو پا بلابر خکی پا سیما که دا تکفیری دلو دا ود موضوع تا اشاره وکراوی بیل چه باید پا هواد که دا تکفیری او سلفی تفکراتو او نفوس تا زیر وسو. برطانوی شیا امریکای سنی د ویسه کې دوا مخونه دي، او دواړه د اسلامی نړۍ د وحدت ضد دي. د نظام ستراتیژیک سیاست د بایکاټ شندول دي. د ایران پریس لا راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال خاغلی علی باقری کنی نن د تیلو غازو او پیټرو کیمیکل نړیوال نندارتون په سا په کتنه کې ویلي چې د بایکاټ د ختمولو د وشپندانه نو وخت په څنګ کې د بایکاټ د شندولو ستراتیژیک سیاست د هیواد د رخیزې پراختیا په درلودلو کې د دښمن چل ناکام کړی دی. ښاغلی باقری کنی زیاته کړه اوس نور تر بایکاټ لاندې هیوادونه هم له ایرانه د بایکاټ د شنډولو پوهې په ترلاسه کولو پسې دي. د افغانستان په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مشر نعمت عالم وایي چې په دې سیالیو کې د ننګرهار ولایت د شپږو خصوصي او یو دولتي پوهنتون څخه د کرکټ اته لوبډلې برخه لري چې دا لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي او هر یوه ډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې ترسره کوي. د نوموړي په وینا دا لوبې به د روانې می میاشتې تر یوویشتمې تمام کړي. نور تفصیلی دا آصف شینواری په دغه رالیګلی راپورټ کې.
ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د چارواکو پر وینا چې د دې لوبو نه یې موخه د کرکټ په برخه کې د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مشر نعمت عالم وایي په دې سیالیو کې د ننګرهار د شپږو خصوصي او یو دولتي پوهنتون څخه د کرکټ اته لوبډلې برخه لري چې دا لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي او هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې ترسره کوي. د نوموړي پر وینا دا لوبې به د روانې مۍ میاشتې تر یوویشتمې پورې دوام وکړي.
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال په کې اته لوبډلې پوهنتونونه ګډون کوي. دغه ټورنمنټ په 14 مې د 2023 پنځمې میاشتې په 14 تاریخ پیل او تر یوویشتمې دوام وکړي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي او په خپل ګروپ ټیسټ کې دوه لوبډلې
د ننګرهار د کرکټ بورډ مشر نعمت عالم وایي د دې لوبو له پیلولو څخه یې موخه چې د ننګرهار ولایت د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د کرکټ په برخه کې د نوو استعدادونو رابرسېره کول او کورنۍ کرکټ ته وده ورکول دي. نعمت عالم وویل په افغانستان کې خواوشا 140 خصوصي او 340 پورې دولتي پوهنتونونه موجود دي چې پر وینا یې تر ډیره د کرکټ په برخه کې استعدادونه له همدوی سره دي او که دوی د کرکټ همدا ډول لوبې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترسره کړي نو نه یوازې دا چې زموږ کورنۍ کرکټ به پیاوړی شي بلکې موږ به د کرکټ ملي لوبډلې او د غرا د ځوانانو الف لوبډلې ته وړ لوبغاړي ومومو. ننګرهار د هیواد په کچه هغه ولایت ته چې د کرکټ استعدادونو مینهوال پکې د نورو سیمو په پرتله زیات دي. د همدې عمله د هیواد ملي او د ځوانانو لوبډلو ته د کرکټ د نړیوال ستوري راشد ارمان په څېر استعدادونه ورپېژندلې دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان صرافانو کار بندیز وکړ. په داسې حال کې چې د افغانستان د صرافانو ټولنې د پولې خدمتونه د جواز لپاره د طالبانو د نویو قیوداتو په غبرګون کې د کار بندیز اعلان وکړ. ځینې سرچینې ادعا کوي چې طالبانو نن د افغانستان د صرافې تر ټولو ستر مرکز شاهزاده سرای په زوره بیرته پرانیسته. د افغانستان د صرافانو ټولنې وایند عبدالرحمن زیرک نن سهار وویل چې تر کومه چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوی وره شوي د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. زیرک دا هم وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه حضوري ناسته کې شوې ده. خور موړی دا هم وویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده بلکې دا د هر صراف حق دی چې د خپل کار لپاره د شرایط وړاندې کړي. د دې سره تازه راپورټونه څرګندوي چې طالبانو یو شمېر ځواکونه نن په زوره د شاهزاده سرای دروازې پرانستي او ورسره همغږو صرافانو خپل فعالیت هم پیل کړی دی. د افغانستان د صرافې مرکزونه تر ډیره د پیسو د لیږد رالیږد چارې سنبالوي چې خلک یې اسانتیاوې ستایي خو پکې د تورو پیسو په راکړه ورکړه هم بیا اندېښمن دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پېښور کې د شیعیانو په جمعه د حمله اصلي عامل هلاک شو. د پاکستان امنیتي ادارو د پېښور ښار د شیعیانو په جمعه د خونړۍ حمله د اصلي عامل د هلاک دا خبر ورکړه. د 2022 کال د مارچ په 14 د پاکستان په پېښور کې د شیعانو په جماعت د دایشی عناصرو په ترهګرا حمله کې دریش بده کسان شهیدان او یو سلو شپږ نوي نور هم ژوبل شوي وو. زنو سرچینو د کشمیر لدې زیات خودلې دي. د فارس خبری آژانس د راپورت سره سم د پېښور د کوچه رسالدار د شیانو په جمعه د حمله اصلي عامل په شمول دوه ترهګر د پېښور په پېشتخره کې لا ترهګرې سره د مبارزه ادارې د ځواکونو په عملیاتو کې هلاک شوی دی. دواړه هلاک شوی تراګر په پاکستان کې د منع شویو ډلو غړي دي. لا تراګرو یو ځانوژن کې چیکټ، دوی تمپاچی او څلور لاسی بمونه هم نیولې شوې دي. د پاکستان د وزیرستان په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوې دي. د پاکستان پوسټ تایید کړه چې پرون د شمالي وزیرستان په ځانمرګي برید کې درې پوځیان وژل شوې دي. په دغه حمله کې درې ماشومان هم وژل شوې دي. دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د دغه ډول حملو مسؤلیت تحریک طالبان په غاړه اخیسته. دا پاکستان پوز ویلی د دغه هیواد امنیتی او استخباراتی روغانونه په دغه حمله کې د لاس درلودونکو عاملو او ځان وژونکو کس د مشخصاتو د جاج په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک طالبان له پاکستان سره د سولې خبرو په دمام د یو بل 15 ورځنی اور بند پیلولو په درشل کې دي. راپورټونه څرګندوي چې دغه مذاکرات یو ځل بیا د افغانستان د واکمنو طالبانو په میازګړیتوب د دوی تر واک لاندې سیمو کې پیل شوې دي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ته د مرګ ګواښ شوی دی. ایرنا خبری آژانس وی چې د پاکستان لا کارا لری کړی شوی پخوانی لومړی وزیر عمران خان په هیواد او بهر کې د ژوند ته د ګواخ د دوام خبر ورکړه. وی ویل چې ما نیوا ویډیو جوړ کړی دا چې د ټولو د سیسو جوړونکو نمونه مو پکې بیا اخیستې دي. عمران خان د پنجاب صوبې په سیالکوټ کې د خپل زرګونو پلویانو په ولولناک ټول کې ویل چې زما د وژلو پلان هم غراز د دسیسا کوونکو په ایجنډا کې شته او د پاکستان دننه او بهر کې زما پر ضد د غواخ موجود دي. عمران خان زیاته کړه ما یو ویډیو جوړ کړی دا هغه مو په یو امنځي کې کې خودلی دا او هر کله چې زما ژوند ته خطر پیښ شي او یا وبجل شم دغه ویډیو به خبره شي او دا او کسانو نمونه به چا چې په خارجي دسیسې او زما د حکومت په نسکورولو کې رول درلودلی دی ایشواشي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د قضایي قوې په شمول د پاکستان په احتساب ادارو باندې سخت نیوګه سره د نوی لومړي وزیر شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شهباز چې د پنجاب صوبه اعلی وزیر د پښمول د هیواد وسنۍ حکومت پستر اغلا کول او له هیواد سره په خیانت کول تورن کړه. د افغانستان طالبان باید د خځو د حقوقو درناوی وکړي. تسنین خبری آژانس وی چې د نړۍ وسنتی وادونو په طالبانو غکړي چې د خځو لپاره د رامېسته کړې شوی محدودیتونه لغوه کړي. د نړۍ د وسنتی وادونو یعنی امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، انګلستان او د جاپان خارجه وزیرانو او د غراز د اروپای اتحادیې لړدبا استازو په ویبایني کې د افغانستان په طالبانو غکړې چې د افغانستان د خزو او د انجلو لپاره رامېسته کړې شوی محدودیتونه ختم کړي او د بشري حقوقو درناوی او احترام وکړي. دغه وسنتی هیوادونو چې د افغانستان میلیونونه خلکو ناوړه اقتصادي حالت تر کوم پام کولو پرته واکته طالبانو رل رسیده سره د مخالفت په پلمه افغانستان ته د مرستو استول بند کړي یا کمې کړي او یا دغه مرستې کمې کړي. همدا اوس د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره راپورته شوی او په خپلې بیانیه کې ټینګار کړی چې د ښځو لپاره محدودیت د افغانستان نیمایي وسونه کموي. په غزنی کې د شخصي موبایلونو پلاتل شل تنه نیول شوې دي. د افغانستان رسندیو لا راپورټ سره سم په غزنی کې خلک شکایت کوي چې د طالبانو امنیتی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د ذاتی موبایلونو پلاتل پیل کړی او شل تنه لدغو پلاتونو څخه ورستا نیولې هم دي. دا ځای خلکو په وینا د موبایلونو لا پلاتلو ورسته طالبانو په تیرو دوو ورځو کې د غزنی شاوخوا شل اوسیدونکو نیولې دي. سرچینه وایي چې دغه کسان په موبایلونو کې د طالبانو د مخالفو سیرو پخوانی او ملي ځواکونو او ملي بیرغ د عکسونو د موجودیت لا قبله نیولې دي. خلکو شکایت کړي چې طالبانو شخصي پیغامونه هم پلاتلي او د دوی خصوصي حریم خلاف ورزي کړي ده. معلومه نه ده چې نیول شوي کسان چیرته ورول شوي دي او برخلیک به یې څه وي. د طالبانو چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ځایي خبري اعلان بیا وایي چې ورته کړنې په نورو ډیرو ولایتونو کې هم ترسره کیږي خو د رسنۍ کېدو فرصت یې بیا نشته دی. او د دې محل خبرونه پاملرنه یوا دنیا مننه. سیاسی تبصرہ. لا چلور اویا کل نورستا د نکبت یا بدبخت ارز دا زمونگ دو سیاسی تبصرے عنوان دی. چلور اویا کلو نوڑان دی سیونست رجیم د فلسطینیانو پر زد بگنون کی جنایتونو پا تر سرکولو سر خپل موجودیت اعلان کرد. د 1948 میلادی کال د مئی په 15مه د فلسطینیانو لپاره د نکبت ورځ او د سیونستانو په وسیله د فلسطینیانو په زور کډوډولو سیمبول ده. د بدبختۍ ورځ د فلسطینیانو له نظره ترخو ورځو، یعنی د خپل ټاټوبي د نیواک او د څه د پاسه 800,000 فلسطینیانو وستلو یادونه کوي. نه د فلسطینیانو داغ هیر شوی دی او نو د سیونستو نیواګرو رژیم جنایتونه ختم شوی دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ لوړت باغړی خاغلی ولید القطتی د مئی په 15مه په غزه کې له ایران پریس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د فلسطین خلک هم غراز لا نیوا کډواله او د لویدیز تر ملاتړ لاندې د استعماری سهونیزم لا ظلم او ستما کړیږي. د نیواګر رژیم جنایتونه تر اوسه دوام لري. په تیرو څلور اویا کلونو کې د فلسطین څه د پاسه 50% ټاټوبي سیونستانو په وسیله نیول شوی چې کابو 20,000 مربع کیلومتره کېږي. خو دغه رژیم هم غراز د خارګیو جوړولو ته دوام ورکوي او د فلسطینیانو کورونو او ټاټوبي ته د تمې سترګې نیولې دي. په تیرو څلور اویا کلونو کې له فلسطینه بهر او داخل کې څه د پاسه 100,000 فلسطینیان شهیدان شوي او هم غراز هم له فلسطینی ټاټوبي د دفاع لپاره ولاړ دي او له نیواګر رژیم سره جنګیږي. له نیواګر رژیم سره جنگ میرمن، سړی، ماشوم، ځوان او بوډا نه پیژني. یوازې فلسطینی هویت له اسرائیل سره د جنگ لپاره کافی دی. میرمن شیرین ابو عقیلا د الجزیرې چینل فلسطینی خبریاله وه چې اسرائیلي عسکرو په وسیله د دغه رژیم د جنایتونو د پوښښ په وخت په عمدي ډول تیرور او شهیده کړې شوه. د غزې ترانګې له کلبندې 14 کلونه تیریږي. غزه د نړۍ په تر ټولو ستر پرانستی زندان بدله شوې ده او د دغې تلانګې خلک د امنیت، سلامتیا او خواړو په حوزه کې له جدي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. همغه راز د نیواګر رژیم د جنایتونو په وړاندې مقاومت کوي. که څه هم په فلسطین کې مقاومت همغه راز وجود لري او کورواکه تشکیلات د رژیم جنایتونو ته له پامه پرته لاغه سره په ساز باز ټینګار لري، خو د وخت په تیریدا سره د مقاومت وزن او همدارنګه د سیونیستي رژیم په وړاندې د مقاومت په حقواله زیات شوی او نن دغه رژیم د مقاومت په وړاندې له کمزورتیا او له لهاندې سره مخامخ شوی دی. د فلسطینیانو انفرادی عملیاتو چې په نیواکی ټاټوب کې ترسره شوي 19 وژل شوي او په لسګونو ژوبل درلودلی دي. د ساز باز په وړاندې د مقاومت د کړچار د برلاسیتوب او د نیواګر رژیم د بیچارګۍ د اثبات لپاره ښکاره سند دی. په همدې اساس هم د فلسطین حماس غورزنګ د نیکبد ورځې په مناسبت په یوه بیانیه کې وویل پراخ مقاومت او د هغه په سر کې مساله وسلوال مقاومت له نیواګرۍ سره د خلاصون او د هغو له جنایتونو سره د مقابلې او همدارنګه د سلب شویو حقوقو د بیرته ترلاسه کولو یوازینۍ لاره حسابیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساده مزګرانه خبرونه اوري.
تل پاتې وژمې د تلپات وژمه د پروګرام ګلونو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکی پرزوینې ومني. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله او زما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دغه 25 برخه کې د رهبری ستر مقام پالمانزه د زړه د حضور یادونه کوي او تر ټولو قبول المانزه هغه غنی چې زړه پکې حاضر وي. راځي چې د هغوی خبرو ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي، لوی خدای خپل ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته په قران شریف کې فرمایي، شپه د خدای په ذکر تیر کړه، د شپې په مهمه برخه کې لمونځ وکړه، له خدای سره متصل شه، ولی ځکه چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، تا تا دیر لوی خطاب شویده ای، زان تیار کرده. دا دیل پار دی، پر دی اساس مج المانزه تا زیاد ارتیال رو، نور خلق هم دخپلو درجو پا نسبت المانزه تا ارتیال ری. دا المانزه اهمیت پا دی که دی، او پا المانزه که حقاچه چی باید پری تکیه وشی، پا خپل دل منزه لترویجهولو روسته چی طول باید وکری او طول منگزار شی، پا المانزه که توجه ده. ام حقشه چی ورته حضور قلب یا دزره حضره دل ویل کیجی. حضور قلب او دزره توجه حقشه ده چی مشق او تمرین تا ارتیال ری. کومو کسانو چې دغه کارونه کړي او بلد دي، مشتراز د کوي چې انسان باید د لمانځه په حال کې ځان د لوړ او اوچت ذات په وړاندې چې د هستۍ خالق او د انسان د ټولو وجود مالک دی احساس کړي. د لمانځه هر اندازه چې دغه حالت ولري، د روایتونو په تعبیر د لمونځ مقبول دی او خپل خاص او خاصیت او اثر لري. قدرمن اوریدونکو، د تلپات وژمه د دغه پروګرام وختم پام دی زای کی پای تر رسیدي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
دا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یادګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي. هنداره.
درنو محترم اوریدونکو، په هنداره پروگرام کې زموږ نه کې پرزوینه ومنه، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. عزیزانو، د مئی د میاشتې 14 نیټه د فلسطین په تاریخ کې د نیکبا یا بدبختی دروازه یا د سپیرو ورځې په توګه نومول شوې ده. صهیونستان د 1948 کال د مئی په 14 د فلسطینی ځمکو په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جرم و جنایت او نیواګرۍ بنیادګران شول. د 1948 کال د مئی 14 د نیکبت یا بدبختی ورځ د صهیونیستو نیواګرو او غاصبانو د اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین د اصلي اوسیدونکو د قتل عام، کډوالېدو، نیواک او د فلسطینی ولس د لومړیو او طبیعي حقوقو د پراخې خلاف ورزۍ د سیستماتیک پیل ورځ وه. د ایران خارجه وزارت په یوې بیانیه کې ټینګار کړی چې مسلمانو لسونه او مشران باید پوه شي چې د فلسطین د خلکو د حقوقو د اخستلو یوازینۍ لاره اتحاد، اسلامي پیوستون او د نیواګرو او زورویونکو په وړاندې له مقاومته د نړۍ د ازادي غواړو او مسلمانو لسونو ملاتړ دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې تر نن ورځې دغه بدبختی روانه ده، او اسرائیلو له هغې وروسته پرله پسې د نورو فلسطینیو ځمکو او حتی د ګاونډیو هیوادونو د ځمکو په نیولو سره خپلو جنایتونو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې دي چې د اسرائیلو، امریکا او لویدیځوالو له پراخو هڅو سره سره اوس هم په اسلامي نړۍ او ازادي غواړو کې له صهیونیست رژیم کرکه موجوده ده، او دغه رژیم ته د یو غاصب رژیم په سترګه ګوري. خو افسوس چې ځینې مرتجع عرب او مسلمان هیوادونه له دغه رژیم سره اړیکې ټینګوي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې د دغه ورځې او د هغې د بدبختیو په اړه وغږیږو. په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا کوي په پاکستان کې تکړه عالم او د وحدت مسلمین بیرغوال مولانا صاحب عابدحسین شاکری، او د پاکستان په هنګو سیمه کې د پاکستان یو بل وتلی عالم مولانا صاحب غلام مهدی حیدری. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شان دما اخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د مولانا عابدحسین شاکری په خبرو سره پیلوو. مولانا صاحب، د مئی 14 نیټه د فلسطین په تاریخ کې د نیکبت یا بدبختی د ورځې یا سپیرر ورځې په توګه نومول شوې. صهیونستان د 1948 کال د مئی په 14 د فلسطینی ځمکو په نیولو سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جرم و جنایت او نیواګرۍ بنیاد دوی کېښود. تاسو د دې ورځې په مناسبت د نړۍ خلکو ته څه پیغام لرې؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مئی 14 نیټه دا هغه ورځ ده چې 1948 کې ظالمو اسرائیلو د فلسطین په ځمکه باندې نجایز طریقې سره کومه قبضه وکړله. یقینا دا یوه د بدبختۍ، یوه د هغو مظلومو فلسطینیانو لپاره، بالخصوص تمام مسلمانانو لپاره، تمام مظلومان عالم لپاره، بالعموم یوه د درد والا ورځ ده، یوه د نیکبخت د بدبختۍ او د یو درد والا، یو د افسوس والا ورځ ده چې هغه ځای کې هغه ظالم اسرائیل چې هغوی هیڅ قسم سره د دنیا قوانینو خیال نه ساتي، هغوی هغه ځای کې کعبه شولو، او هغه ځای کې نه صرف دا څراغ لولو کعبه شولو، بلکې ورځ نه بلې ورځ ته د انسانیت تمام قوانین دي، د بین الاقوامي کوم قوانین دي، هغوی خلاف ورزی جاری ساتي، او هغه ځای کې هغه مظلومو فلسطینیانو باندې، هغوی بې دفاع فلسطینیانو باندې، هغو مظلومانو باندې، هغو مسلمانانو باندې ظلم ورځ نه بلې ستا زیاتوي، نه هغوی د ماشومانو احترام کوي، نه د بوډاګانو احترام کوي، نه د زنانو احترام کوي، او نه د هغه ځای کې کوم مسجد اقصی د هغې احترام کوي. انده خاص کر دې کال هم چې کوم ظلم په مسجد اقصی کې روژه موسم کې وشولو یو سمه سلسله دی غوې طرف نه جری دی دا دوره یو مضمون واقع دی چې د دې څومره هم زمات وشي هغه زمات به هم کام دی او نه صرف د اسرایلو بلکې ټول هغه ملکونه څنګه د اسرایلو د ظلم لپاره جواز فراهم کوي یا اسرایلو خلاف کله قرارداد رتی په کوم متحده کې نه غوې هغه قرارداد ویټو کوي خاص کر دی غوې سره فرست امریکا دی دا مو د دغه ټولو څوره هم زماتو کام دی خاص کر د امریکای څوره هم زمات وشي یا امریکای سره هم نواکو ملکونه دي څنګه د اسرایلو ظلم ته جواز فراهم کوي دا ټول حد نه زیات قابل مزمات وکی اوتی خدي نه زیات قابل مزمات وکی اوت زموږ د هغه مسلمانانو هم دي څنګه بجای دي چې امریکای اسرایل اونور هغه ظالم قوتونه څنګه د اسرایل او ظلم کی مدد کوي هغه سره سختي سره خبره وکی په طاقت په ساري زاري سره خبره وکی دان نه کوي بلکې هغه لګیا دي امریکای سره خپل आवाज ملووي یا اسرایل سره خاص کر د جوړ کوم کوشش نه کوي خاص کر د سلسله کې لکه عرب مملکو کوم اقدامات وکړي ځن نور ملکونه دي څنګه اسرایل سره خپل تعلقات خصتي اسرایل صدر ته نور کسان ته د خپل ملک ترتللو دورو سیستم کوي دا ټول حد نه زیات قابل افسوس اقدامات دي ویمنده اقدامات او واجنه د مظلومو فلسطینیانو د بیت المقدس مثلا نه حل کیږي
ډیرمانه نکو د مولانا عبد حسین شاکری هم دا پښتنه به له مولانا صاحب غلام مهدی حیدری نه وکړو حیدری صاحب تاسو د مئی د سوال لسمې نیټې په اړه چې د فلسطین په تاریخ کې د ټولو بدبختیو د بنیاد کې خودل ورځ ګڼل کیږي او تر اوسه د اسرایلو لخوا د ظلمونه او نیواک دوام لري په دې اړه تاسو څه نظر لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم درانی صاحب ډیر ډیر مننه سما ته مو وخت راکو نن ورځ 14 مئی سه مسلمانانو لپاره د انتهایی بدبختی بدشمتی او د بدقسمتی ورځ ده سنن ورځ هم د 14 مئی باندې یو زره نه سوا اته څلوختم کال کې د اسرایلو د حکومت د سیونیستو د حکومت د شوم حکومت د ظالم او غصب حکومت آغاز په فلسطین کې وشول هغه فلسطین څنګه د مسلمانانو ملکیت وو د عالمي استبدار طاغوت هغه سازشونو سره د فلسطین د بیت المقدس د قبله اول مقدس سرزمین باندې سکوم ناپاک وجود د اسرایلو د حکومت د سیونیستو د حکومت آغاز وشولو هغه ولې زینونی ساتن نن ورځې پورې تاریخ د دې خبره گواه دی چې دې ظالم غاصب او جابر حکومت څوره ظلمونه دی هغه کوم یو ظلم دی چې دوی په فلسطین کې نه وی کړی فلسطین کې دوی وړ وړ ماشومان قاتل کو بے گنا زنانا جو قاتل کے بے گنا زوانانی قاتل کو دور شادتوں نے وکو داغو مظلوم و خالق کورونا قبضہ کو کلی قبضہ کو داغو خاور داغو زمک قبضہ کا اور مجبوری کرلو آغا بے گنا خلق اصلی مالکان دی داغ سر زمین داغ زمک آغا اخبل زمک نو بستو اور ریج پو ریج داغ ریج نونی سا د یو زره نه سوا اته څلوېښتم کال نونی سات تر نن ورځې پورې هر ورځې دور اختا دي د خپل غاصبانه قبضه نور هم زیاتوي نور نور کسان سیونیست راولي اور ظلم اور جبر سره هغه د فلسطین ځمکې اصلي مالکان هغه هغو نه ځمکه اخلي اور هغو باندې قبضه یې کوي ننګین ترین ظلمونه اوسه پر وشولو سنگین ترین ظلمونه وشولو د بشری حقوقو څوره مخالفت اسرائیل کې کیږي افسوس ته هغه طاقتونو باندې هغه غربي طاقتونو باندې امریکای باندې څه کله هغه خبره کوي نو بیا د بشری حقوقو خبره کوي خو څه کله د فلسطینیانو خبره راشي دا هغه بیا د اسرائیل حمایت کوي کولم کوله حمایت کوي د مناسبت سره واقعاً پکار دے سے مسلمانان نن ہم سوچ ہو کی مسلمانانو دا پارا دے انتہائی دے ننگ سبب دی د اسرائیل وجود.
بیرمننه کو د مولانا صاحب حیدری دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. درنو محترم اوریدونکو، په هندار پروگرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. زمونږ سره د رابطې لپاره تاسو کولی شئ زمونږ په سایت کې دغه پروګرامونه وګورئ او له موږ سره رابطه ټینګ کړئ. زمونږ د سایت درک دی parstoday.com/ps، چې پر نورو پروګرامونو سربیره هندار پروگرام پکې هم لیدلې او اوریدلې شئ. راګرځو خپل بحث ته. مولانا صاحب عابد حسین شاکری، د 1948 په پرتله اوس د نړۍ حالات ډیر بدل شوی دي او د فلسطین په مسله کې هم اوس د طاقت اډمل بدل شوی او مخایمت اوس د اسرائیلو هر حمله ته غاخ ماتون کې جواب ورکوي. دا په داسې حال کې دي چې لا هم ځنې عرب او اسلامي هیوادونو له اسرائیلو سره د اړیکو په ټینګولو پسې دي. آیت الله خامنئی ټینګار کوي چې د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د عربي هیوادونو سیاست او کړچار که دغه رژیم ته د تمې له امله وي، باید پوه دي شي چې نن د اسرائیلو نیواګر رژیم په داسې شرایطو نه دی چې ورته تمه او هیله وکړی شي او یا ترې وویرېدی شي.
څه کوم جوړه زموږ د ځانو عرب ملکونو وکړله، دا ډېر داسې افسوسناک صورت حال دا دی چې اسرائیل خو اوس هغه اسرائیل نه دي څنګه انسان خوف زده شي. اسرائیل خو اوس انشاءالله ورځ نه بلسته په کمزورتیا باندې روان دي. اوس خو نه اسرائیل هغه اسرائیل پاتې دي چې کوم زور والا اسرائیل وو، چې وو عرب ته شکست ورکولې داوی کړي، عرب ته شکست ورکړل. اوس هغه اسرائیل نه دي پاتې. اسرائیل ته خو اوس الحمدلله د الله تعالی په مدد سره حزب الله شکست ورکو. حزب الله تیس نه زیاتې ورځې کوم جنگ وخت جنگ کې ته شکست ورکو. اسرائیل خو اسرائیل نه شو پاتې. اسرائیل خو هغه اسرائیل دي چې مخکې فلسطینیان بې دفاع وو، اوس مخکې به فلسطینیانو خپل مقابله که اسرائیل سره کولای، پترو سره به کولای، کانو سره. اوس شکر دی د فلسطینیان کوم تنظیم دی حماس والا، هغوی کوم هغه ځای کې فلسطینیان دي هغه تنظیمونه هم شکر دی اوس مصالح دي. اوس نه هغه اسرائیل هغه تکات کې پوه دی، نه هغه اسرائیل مقابلې کوم قوتونه دي، که هغه حزب الله دی، که هغه حماس دي، دا هغه سي کمزور نه دي. اوس خدای رحم وکرم سره دا اوس تکتور شوي دي. نه دي صورت حال کې د عربو هغوی سره معاهده کول دا هم ډیر حد نه زیات، لکه هغه کوم 14 می باندې هغوی په فلسطین باندې قبضه وکړه، هغه قابل مزمت کار دی، دغه نه زیات قابل مزمت داد. په دې وجه دی څه د یو قسم ته بجای دي، څه ته ظالم ته ظالم نه وایي، یو قسم ته ظالم ته شاباش ورکول دي، آفرین وایي نه کول دی. یقینا که دغو عربو دا جوړه هغوی سره نه کړي، دا اسرائیل ډیر په ضلع ته انشاءالله اوس هم په ضلع روان دي. انشاءالله دا څو ملکونه دوی سره جوړه وکړي، هیڅ کیس هم سره دا څو ملکونو جوړه اسرائیلو ته څه فایده نه شي ورکولی. نو دې صورت حال کې چې امریکا هم ضلع څه لاړله روانه دی، د امریکې سازشونه په دایي شکل کې ناکام شول، افغانستان امریکا لاړله، نو اسرائیل به ته وګه امریکا کومه نه پناه ورکړي. نیمو هغه عرب ملکونه نور هغه ملکونه چې هغه اسرائیلو پورې هغه کوي توقع ساتي، نه اسرائیل اوس نه دي پاتې شوي. اسرائیل کمزور دي او د نور کوم جهادي تنظیم نه دي، هغه انشاءالله هم اسرائیل مقابله کې هغه زورور دي.
مننه شاکری صاحب. مولانا صاحب غلام مهدی حیدری، تاسو دا راته ووایئ چې لا هم ځنې عرب او اسلامي هیوادونه ولې له اسرائیلو سره د اړیکو په ټینګولو پسې دي او تاسو هغوی ته څه ویلی شئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب، سره پورې تعلق دی د نن زمانې کې یو مسلمان څه ذمہ داری دی په کار دی څه وکړي. زه به دې کې دا عرض وکړم چې عالم اسلام، اسلامي امت، امت اسلامی دا په ټول دنیا کې یو طرف دی اور د مسلمانانو حکمرانان، بعضی حکمرانان بالخصوص عرب حکمرانان، دا د تاریخ مخالف طرف ته ویلاړ. ټول عالم اسلام کې اسرائیل په خلاف کوم نفرت دی، کوم بغض دی، څه هرې طریقې سره وي د اسرائیل ناپاک وجود دغه ځای نه خاتم شي. خو د تاریخ مخالف طرف ته سفر کوونکو کوشش کوي دغه حکمرانان بالخصوص د عربو حکمرانان څاغو غواړي اسرائیلو سره خپل تعلق جوړ کړي، خو دیو د پدی خبرې باندې مطمئن شي، اطمینان په کار دی ورته حاصل شي، څه هیڅ کله دیو مسلم امت باندې د اسرائیل وجود تسلیموي نه شي. دا وقتن په وقتن کوم مقاومت آغاز شوه دی د اسرائیل په خلاف هغه خلیل اس خلق څکانډي وسره لیندو سره آغا د اسرائیل فوجان سر ټینکونو په مخ کې روزي دا غو یو आवाज د اسرائیل په خلاف غا اسرائیلانو ته یو ګولین یو ټوپ یو خمپارینا او یو میزایل نزیات دا غا اسرائیل ناپاک وجود نه اسلامی امت اور د دې دلسوز مشرانو قائد اعظم نه ونیسا تنن زمانه سید مقام اعظم رهبری سید علی خامنئی پوره اور اندی طریقے سره امت اسلامی تر اوار روزی نه ونیسا تنن روزی پوره نه تسلیم کړی دی نہ بھی تسلیم کی اور نہ آئندہ کے دی تسلیم اول و امکان شتا دے اور دا اسرائیل پا خلاف دا جذبات دا مقاومت دا با انشاءاللہ تر آغی ورزی پوری سورا پوری دا اسرائیل ناپاک وجود دی دنیا نا ختم نہیں شے دا با جاری اور ساری
درنو او محترم اوریدون کو دا مئی دا سوال لسم یا پا فلسطین کے دا نیکبا او بدبخت دا روز پا مناسبت مو دا پاکستان دا دو شخصیتونو مولانا صاحب عابد حسین شاکری او مولانا صاحب غلام مهدی نظرونا ل تهران ریڈیو اوریدل پدی ہلا چ دا استفادے وڑمو گرزی دلی وی
وڅپانو ته کتنه
ګرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منې عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ترانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کباخونو د زینو بحرنی او ورسپانو زین مطالب به تاسو ته وړاندې شي هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
گرانو دوستانو په سر کې د تهران چاپ ایران ورسپانې ته یو کتنه کوو چې په خپل بهرنۍ برخه کې مختلفو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی دغه ورسپانې لیکي د صهیونیستي رژیم د جنایتونو وحشي توپ دومره زیات شوی چې د دې رژیم د ملاتړې سپینې ماڼۍ اعتراضات یې هم راپارولی دي ورسپانه زیاتوي د اسرائیلي ځواکونو له لوري د فلسطینی خبریالې شیرین ابو عاقله شهادت له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی د اسرائیلي رژیم جنایتونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري او له هغه وروسته د سپینې ماڼۍ له اړخه هم غندل شوی دی تیره ورځ اسرائیلي ځواکونو د دغې شهید د جنازې په مراسمو برید وکړ او د هغې د مړی او جنازې په مراسمو کې د ګډونوالو بیزتی وکړه د ورسپانه په یو بل مطلب کې په لبنان کې پارلماني ټاکنو ته اشاره کوي او دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا دا ځلې له حزب الله به وکړی شي په کافي اندازه کرسۍ ترلاسه کړي او په ټاکنو کې بریالی شي د ورسپانه په وینا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې اسرائیل او امریکا د لبنان د حزب الله پر ضد پروپیګانډا او ته زور ورکړي او هڅه کوي چې د حزب الله غورځنګ ترهګر معرفي کړي خو دا غورځنګ د پوځي پر یو تر څنګ د پلونو سړکونو روغتونونو او داسې نورو عامل منفعه کارونو په ترسره کولو سره د لبنان د ولس په زړونو کې ځای موندلی دی او ممکنه ده چې په روانو ټاکنو کې هم په پارلمان کې د پام وړ کرسۍ ترلاسه کړي او د دولت په جوړولو کې پیاوړی رول ولوبوي. د ورځپاڼه په یو بل برخه کې بیا د نړۍ د ځینو مشهورو ورځپاڼو سره ټکو ته هم انعکاس ورکړی چې په دوام کې به تاسو سره شریک کړو.
د امارات البیان ورځپاڼه لیکي چې د عربي امارات فدرال شورا په موافق رایو سره شیخ محمد بن زاید آل نهیان د دې هیواد د رئیس په توګه وټاکه. یا د شورا چې د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم په مشرۍ جوړ شوې وه، په یوه بیانیه کې ویلي چې د خلیفه بن زاید آل نهیان په مړ کېدو سره د هغه محمد بن زاید د غزای ناستې شوی. د برازیل چاپ فویا دی ساو پاولو ورسپان بیا په خپل لومړی پانه کې د فلسطینی خبریالی وجلې ته په اشاره سره لیکي په نخاتو کې باید په خبریالانو باندې برید ونشي، په یو خبریال باندې مستقیم ډزې د نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده. ورسپان زیاتوي لیکن اسرائیل د فلسطینی خبریالی شیرین ابو عقله په وجلې بسنه نه ده کړې او د هغې د جنازې په مراسمو هم برید کړی دی.
گرانو قدر منوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې بیا د افغانستان په پلازمینه کابل کې د اهل تشیع د عالمانو په غونډه باندې د طالبانو د برید په حق له لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې د کابل په علمیه حوزه کې د اهل تشیع د عالمانو رسندوی غونډه د طالبانو له برید ورسته لغوه شوه. ټاکل شوی وای چې په دغه غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په حق له د دینی علماو ترمنځ خبرې اترې وشي. د افغانستان حزب وحدت اسلامي ګوند د طالبانو له لورې د ملکی وګړو د وجلې او شکنجې غندنه کړې ده. د غورسپانه په یو بل خبر کې لیکي د ترکیه یو شمیر خلکو د فلسطینی خبریالی شیرین ابو عاقله په وجلې باندې په اعتراض سره په استانبول کې د اسرایلی رژیم د سفارت مخې ته په مظاهرو لاس پورې کړی دی. هغوی په دغه مظاهرو کې د اسرایلو پر ضد او له دغه رژیم سره د جوړجاړي په خلاف شعارونه ورکړل. ورځپاڼه په دوام کې د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د کمښت څخه اندېښنې په ښودلو سره لیکي چې د ملګرو ملتو اداره د جی و ډلې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت مخنیوی وکړي، ځکه چې سږ کال په نړۍ کې او په تیره بیا په آسیا او افریقا بر اعظمونو کې د لوږو کسانو شمیر 30 میلیونه اوښتی دی. ورسپانه همدارنګ لیکي چې هندوستان هم د لوږې د مخنیوي په موخه د غنمو په صادراتو باندې بندیز لګولې. د هندوستان دولت وایي چې یوازې هغو هیوادونو ته د غنمو د لیږلو اجازه ورکوي چې له لوږې سره مخ وي. هندوستان د نړۍ په کچه د غنمو دویم تر ټولو ستر صادرونکی بلل کیږي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جوان ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا لیکي چې د سوریه په اسمان کې د مسکو او تل اویو ترمنځ ټنشن زیات شوی دی. ورسپانه لیکي چې د سوریه له خبرداریو سره سره اسرایلی رژیم یو ځل بیا د دې هیواد په مختلفو سیمو بریدونه کړي چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. خو ورسپانه زیاتوي چې د اسرایلی رژیم د جیټ الوتکو لخوا 2 توغندۍ په سوریه توغول شوي چې 80% یې د سوریه د هوایي دفاع د توغندوي سیسټم له لورې په نښه شوي دي. د دې برید سره هممهاله ترکیه هم د نبل او الزهرا په سیمو کې د ځایي امنیتي ځواکونو د جنازې په مراسمو برید کړي چې له امله یې یو ماشوم په شهادت رسیدلی او یو بل تن ټپي شوی دی. د ورسپانې په وینا د ترکیه او د اسرائیل بریدونه په سوریه کې د داعشیانو او نورو ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو ته د سوریه د اعتراضي لیک سره سره بیا هم امریکا، لویدیځ هیوادونه او د امنیت شورا په اړه یې چوپه خوله پاتې شوې ده.
خاگران و قدر من اوریدون کو زبرا شده افغانستان و رسپانو تا اول مسیر و رسپانه تا وقتن نکو دا غیر رسپانه دا افغانستان پا حق لده روسیه دا بحرانه و چارو دا وزیر سرگی لاوروف ویناتا انکاس ورکده چه حق ویلی دا دی جدی ارتیا دا چه دا افغانستان و سنه حکومت لخپل و طول و مخالفین و سره دا مذاکرات و خبر و لرخپل کدی یا ملی بحث پیل کدی و پا دا غا حیوات که دا طول و سیاسی بحیرونو لگدونا یا پیاوڑه حکومت جوڑ کدی او دائمی ثبات تلا رها بار کدی. سرگی لاوروف هم دا راز دا افغانستان پا مسئله که پر دخیل و حیوادونو هم غک کده چه پا افغانستان که دا صلح و مذاکراتو لاده ملاتر و کی او لدغا حیواد سر دا دائمی صحبات پر آوستو که همکاری وکدی. لاوروف وای چه دا افغانستان صحبات دا سیمه و روسیه لپاره دیر مهم ده او تمه لری چه دل تروان این خطه او بی صحباتی پای تا ورسیگی. سپوږمۍ آنلاین خپرونه بیا د افغانستان د اهل تشیع او عالمانو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وینا ته انعکاس ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په کابل کې د اهل تشیع علماو سره په ناسته کې ویلي چې دښمن هڅه کوي د افغانانو ترمنځ د تفرقې په اچولو سره خپلو سپیرو موخو ته ځان ورسوي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دښمن نه دی توانېدلې چې لږ تر لږه یو کوچنی پوسته هم ترلاسه کړي. له همدې امله غواړي چې جوماتونو او تکیه خانو کې په چودنو سره د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي.
عزتمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو اثر تمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Oh,